دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بونری ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبری خبرونه کړکلې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو لومبي د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي، او ترکی پوځ د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد روان میاشت پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت په فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره دې توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولس پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر عاصم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته دا څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادي چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. نوموړي زیاتوي
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا،
ہر یو گام نوٹس اغستے او چی ترسو د دې کیس فیصله نه وی شوی تر هغه به هیڅ گام نه پورته کیږي. خو بیا هم دو دریو کچا آبادیو کې د سرکار خلق او پولیس راځي، دیوالونه غورځوي، د خلکو د اوبو کنکشن ختموي، او تر دې چې په یو آبادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلق نیول شوی، او دا هر څه د عدالت د فیصلې پر ضد دي.
تېر ورځ هم د کچا آبادي د اوسېدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنو لخوا یوه احتجاجي مظاهره سوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام په خپله وینا کې اوباما وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مدعا غځولې چې 4 ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپینې ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو د مودې د غځولو پر مهال وکړه.
دی وایي تر اوسه باید طالبانو او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوې وي چې له هغه هېواده به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همداراز د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. د ولسمشر اوباما انتظامیه اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تاکتیکي اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسلوالو لاسته به د دې د لوېدلو مخنیوی ګران کار وي. ملخانی ویکشان زورسپان پر نیو پیو راپور کی ویلی چه امریکا پاکستان ده دست توغندوی لدزای پر زای کول هم را گرزول غواری چه در خپل لوی حریف هند آخوات هم رسید دلیسی. پا مده خاطر ده امریکا و پاکستان ترماز ده یوترون امکان دی چه در چمی وصلو ده محدود دو پا بدل کی پر پاکستان اتمی تکنالوجی تا ده لسرسی لپار بندیزون نرم کرلسی. خود سپین مانی ویان جوش آرنست د پاکستان اټمی پروګرام د محدود دو د ترون امکان په داسې حال کې رد کړ چې د ایران د اټمی فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامی پر ترون وار لمخه لا بحثونه روان دي. خبرونه لمشال رادیو خوري پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایع ګیس نل لیکي غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ایل این جی یا مایع ګیس د دې پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاهد خاقان عباسی او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین به دوه ارب امریکایي ډالر لګښت راځي چې روس به یې په غاړه اخلي. دا نلیکه به تر 2018 میلادي کال پورې جوړه کړل سي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د سامي سختدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابي ښار کې خبري غونډې ته وویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولي څو د ترهګري پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي په ټولو هیوادونو غږ وکړي چې د بغداد معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. د ترکیه پوز وای د شامپل تنجدی د خپل هیواد په حدود کې و نامعلوم الوتکه وشتلې ده. پوز نن په لیکلي بیان کې ویلي چې دغه نامعلوم الوتکه د دوی درو خبرداریو ته هیڅ ځواب ورنکړ چې بیا ورسره د دې هیواد د پوزي اصولونو سره سم وشتل سول. یو ناپیژندل شوی ترکیه پوزي چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې دا یو ډرون الوتکه وه. د ناتو ائتلاف غړي هیواد ترکیه په وار وار دا شکایت کړي چې په شام کې بمباري کوونکي روسي الوتکه دوی د فضايي حدود سرغړونه کوي. د ترکیه د واکمن ګوند یو ویان د اکتوبر پر 1 ویلي چې انقره د ترکیه په فضايي حدود کې د روسي الوتکو نه نوتنه یو ګواښ ګڼي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې خپل بیټنګ پیل کړی او تر دې دمه په 48 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 9 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه کرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوئټه کې به خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوئټه کې 19 او 43 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې په 9 نیټه د پارلمان مخې ته د احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ به د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خاص کوو چې سبا نور د فاټه خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ.
پېښور کې د یو سکول د چت را پرېوتو له کبله 9 ماشومان زخمیان شوي دي. او اسلام آباد کې د کچا باده اوسیدونکو پښتانه وایي پولیس زوروي او ترهګري بولي.
ویډیو والا مکه چې پولیس والا له موږ راتل بدمعشي کول هغه یې تم کچا بادي والے دهشتګرد.
د سیمه اونلاین نور هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 9 نیټه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته دغه سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. په دغه اړه د غلام غوث راپور.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم سم 5000 خلک بوجو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخی تو منگ خاموش احتجاج چو آمونگ با التا دے طولو سیاسی جماعتونو مشرانو تا دا خواست کہو جی سیبا نور دفاتا خلطا سو دے زناور پکتار کے ماں چوائی دیل عدالتی نظام ورکی او دا پا پختون خواہ کی شامل کی
ہم دا اکتوبر پا یو کم دیر شمن ایٹا دا پارلیمان مخی تا د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برائرہ سڑکونو ته راوځو. موږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر موږ قبایلو کوم ګناه کړی ده چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی، هغوی ته انساني حقوق حاصل دي، هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي، هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي. اخر موږ قبایلو کوم ګناه کړی ده چې دا زموږ لپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
دا بلوچستان واکمن گن نیشنل پارٹی استر سیکرٹر ڈاکٹر یاسین بلوچ ویلی دی دوی د حکومت لرا تک سره په بلوچستان کې له بشری حقوقو څخه په سرغړونه کې کموالی راغلی دی او زیاتوي له بشری حقوقو څخه سرغړونه کې د وسلوارو لخوا کیږي او د حکومتي امنیتي ادارو لخوا د غندنې وړ دی. په دغه اړه باندې د خدیندور ناصر راپور اور.
د نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاحت له صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یوه خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډیره ځایه د بشري حقوقو په سرغړونه کې کموالی راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق که د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي د دوی حکومت یې غندنه کوي. روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د ترپشو د لاندې کېدو پیښه بیخی کمی سوی دی او همدا دلته زموږ مخالفین هم منی. خو له دې سره سره د بشر پر حقوقو تیری که د ریاستي ادارو لخوا کیږي او یا هم د وسلوالو لخوا نشتل ګوندې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکوونکي وژل کیږي او همدغه وسلوالو ډلې د دوی پر کورونو ورخیږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کښېښوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او واجی کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بېګنا ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ په ځواب کې داسې وویل
جو گروپ وہاں پر کیوں عام لوگوں کو اور لوگوں کا سہارا لیتے ہیں؟
ہمدا وسلہ والے ڈلے چیکلا پر امنیتی ځواکونو برت کوي نو والے د بے گنا اولس ترشاد پټه دو حادثه کوي. هغوی باید په عام اولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریش دی او په عام اولس کې د پټه دو حادثه ونه کړی.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه رئیس چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غوښتونکي وسلہ والے کارکونکي وژني. خو د په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوریت لارې پر شا نه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سرزو په خبر دا چرته جنند باڑا روټ سره نږدې د یو شخصي سکول د چتر پر وته لکبل او ماشومان جوبل شوی دی. د جوبل ماشومان عمرونه د 15 تر 9 کال پورې دی او دوی لیډریډینګ روختون ته د درملنې لپاره وړل شوې دي. په دغه اړه باندې معلومات راکوي شبیر احمد جان.
پیښور سره نږدې باړه روډ باندې سربند پولیس سټېشن په حدودو کې نن سهار خوشاله 10 بجې د یو نجی سکول اقرا روضۃ القرآن چې پکې د عصري زده کړو سره سره دینی علم هم ښودل کیږي د ماشومانو د کلاس چتر پرېوته چې پکې د ریسکیو یا امدادي ادارې 1122 تر مخه وو ماشومان جوړ شوي دي. ریسکیو 1122 د خیبر پښتونخوا یو چارواکي مشال لیړو ته ویل چې د کوټې چت کچو نو ځکه ځاني زیان پکې ډېر نه دي شوي. په سکول کې سبق ویونکو د یو ماشوم پلار غلام حسین مشال لیډو ته وایي چې د سکولونو مالکانو او د تعلیم محکمې د چارواکو دا ذمواري ده چې د سکول شروع کېدو نه وړاندې د ماشومانو لپاره محفوظ ودانۍ یقیني کړي.
ما یو بچی او په دې سکول کې مې داخل کړ. دا د حکومت غفلت کې دي چې یا د بورډ چیرمن کې دي چې دی په دې دومره لویه سطح باندې دی دا سکول رجستریشن کوي دی ما ته وګوره دی ولې دا دغه نه کچرا شي واغځي وګوري چې دا د دې ځای قابل دی که نه. نو په هغه باندې یقین ساتي د دې غفلت ګڼو چې دی دا سکول داسې اخیستو په کار چې دا دی دغه کړی وی د دې تعمیر هلی راوستی وی دغه کړی وی خو بس دې کې اوسه ویلې.
ولې هم په دغه سکول کې سبق خودونکي یو استاد محمد بلال وایي چې دغه کوټه کې ماشومان نه وو بلکې دا یو ګودام وو خو د هغې چت کچو او چې کله را پرېوتو نو ماشومان د ویرې په منډه د بر چت نه راکوزېدل. نو په دغه منډه تړلو کې ماشومان ژوبل شو.
دلته کې مونږ سبق خېلو دغه دوران کې دا چت را پرېوتو د دې وجې نه ماشومان ویرېده او بهر منډه دارس کې والا وی مونږ دلته نه ماشومان وي څه دروغ وي راشي تاسو وګورئ لکه دلته نه ماشومان وو او نه پکشته دي دا مونږ ستور غونته استعمالو جی.
بل خو د سربند پولیسو غیر محفوظه او کچه ودانه کې ماشومان کینول پوجا د سکول مالکانو نه پلټنې هم شروع کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال لیډیو اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په کچا بادو کې اوسیدونکي پښتانه وایي چې د پولیسو لخوا ورسره ډېر زور زیاتی کیږي او تېره ورځ شاوخوا 1400 کسانو پولیسو د دوی په کورونو باندې چاپې وهلې دي. دوی د خوبونو نه راوچت کړي دي او بیا تھانې ته بوتلي دي. بلخوا د عوامي ورکر پارټۍ غړي وایي چې سی ډي او پولیسو د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګامونه پورته کړي دي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د اسلام آباد د I-10-1 کچا باد یو اوسیدونکي احمد علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو سهار وختي د هغوی په کور چاپه وهله او بغیر د سپوښتنې هغوی تاڼې ته بوتلل. وایي چې دا تنګول ځکه کوي چې موږ په کچا آبادۍ کې اوسېږو.
3-4 بجې ټایم رالو نه دروازه ټګ وهلو نه آواز کولو یو دم در نه ووتلو او چدې کړو ویوللو که نه موږ سچو ته پیش شولو نه وایي شناختي کارډ والا کو بیا اندر کرو وایي پرچا دو کس چیز کا پرچا دو جی اوار گردی کا موږ ورته ویلې چې اوار گردی موږ
لپاره د مبارزه کوونکی ګوند عوامي ورکرز پارټي صوبائی مشر ډاکټر عاصم سجاد اختر وایي چې سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد انتظامیه او پولیس د دې پابند کړی شوی چې د کیس د فیصلې پورې به دوی د کچا آبادې اوسیدونکو ته هیڅ وای. خو بیا هم دغه بے وسه خلق وخت په وخت تنگولی شي.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا.
سپریم کورٹ دې د هر یو ګام نوٹس اغسته او چې تر څو د دې کیس فیصله نه وي شوی تر هغه به هیڅ ګام نه پورته کیږي. خو بیا هم دوا دریو کچا آبادیو کې د سرکار خلق او پولیس راضی دیوالونو غرزوی د خلکو د اوبو کنکشن ختموي او تر دې چې په یو آبادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلک نیول شوی او دا هر څه د عدالت د فیصلې پر ضد دي. باید جج صاحبان د دې نوٹس واخلي.
تیرہ ورځ هم د کچا آبادۍ د اوسیدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنو لخوا یو احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکې دا غوښتنه شوې وه چې سپریم کورټ دې د سی ډي اے او اسلام آباد پولیس لخوا د کچا آبادۍ د اوسیدونکو د نیولو او تنګولو نوټس واخلي ځکه چې دا د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګام دی. محمد عمران مشال رادیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پاکستان او روسیا ولز نامه لاسلیک کړی چې تر مخه به د کراچۍ نه تر لاهور ایل ان جی پایپ لاین غوړول شي. په منصوبه دواره به ډالر لګښت راځي او دا به 2018 کال کې سرته رسي. د دغه منصوبې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مستخل راکړي.
د تیلو گیس وزارت د ویان په وینا د جمعې په ورځ سهار اسلام آباد کې د ایل ان جی منصوبې دپاره په نار ساؤت گیس پایپ لاین لوزنامه لاسلیک شو. د پاکستان لخوا د تیلو گیس وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی او د روس لخوا د توانایي وزیر الیگزینډر نووک لوزنامه لاسلیک کړه. د لوزنامې تر مخه به د کراچۍ نه لاهور پورې 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځول شي. په دغه منصوبه به 2 ارب ډالر لګښت راځي، کوم چې به د روس حکومت برداشت کوي او دا به 2018 کال دسمبر میاشت کې سرته رسي. موجوده حالاتو کې پاکستان ته د لیکوئډ ګیس یا ایل ان جی څومره ضرورت دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سی این جی ایسوسیشن مشر او د ګیس په چارو نظر لرونکي غیاث پراچا وی،
یہ ملک کی اہم ضرورت ہے اس وقت ساری دنیا میں،
دا د ملک اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ایل ان جی پاور پلانٹ او ٹرانسپورٹ کار روان دی. موجوده وخت کې ایل ان جی یو خو ډیر ارزانه ده او بل د دې په ماحول بد اثر نه پریوزي. بیا په دې سر په برامداتو کې هم اضافه وشي او تر ټولو لوی خبر دا ده چې دې سره به روزګار ډېر موقع پیدا شي،
لوگوں کو کافی روزگار ملے گا.
همداراز د تیل او گیس د چارو یو بل کارپو او د پټرولیم کمپنی هسکول چیرمین ممتاز حسن خان وی، د ایل ان جی د اهمیت نه انکار نشته خو حکومت له پکار دا چې اول د صنعتونو ضرورت پوره کړي. دی وایي،
سب سے زیادہ تو ہم کو پاور جنریشن کے لیے چاہیے.
موږ ته تر ټولو زیاته د بجلی پیداوار د پاره پکار ده، ځکه چې زموږ ملک کې د بجلی کمی دی. خو دې سره سره به حکومت له خپل پالیسی هم بدلول وی، لکه دوی چې صنعتونو ته گیس نه ورکوي او کورونو ته یې ورکوي، نو دا الټا سیستم روان دی. دوه سیزونه ضروری دي، باید چې حکومت یو خو د ایل ان جی زیاته برخه د بجلی پیداوار ته ورکړي او بل د گیس ورکولو په پالیسی نظر ثانی وکړي. چې کومې څانګې ته زیات گیس پکار دی، نو زه وایم چې دا به د ملک لپاره ډیره ښه وي.
د ذکر دا چې روان کال مارچ میاشت کې د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل ان جی راغوښتو لوزنامه شوې وه او دغه لړ کې به کراچۍ کې یو ټرمینل جوړول شي. د گیس پایپ لاین دپاره وړاندې ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف د روس ښار اوفا کې د روس صدر سره خبرې کړې وې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پروس خټک هغه حکم پر ضد مظاهرې شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نوو کسانو د ټاکنې امتحان د بیا اغستو ویلي دي. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر کسانو تیره ورځ مشالې ډو ته ویلي دي او په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي دي، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو د سکترانو دندې ورکړل شي او د دوی نه د بیا امتحان نه اخیستل کیږي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامي حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي 650 ویلج کونسل سکترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکترانو د برتۍ کولو امر ورکړی و. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نه مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کړي وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاغي بیا رزلٹ رالو اغه رزلٹ کې مونږ په میرټ باندې رالو پر ویس خټک سیب اغا کینسل کړ.
دے مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته د هم ویل چې د ویلیج کونسل د نوی برتی کړي شوی سیکرټرانو په سر د اتحادی حکومت د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات رامنځته شوی دي.
زه اصغر خان د مردان يم. زمونږ دا انټرویو چې په کوم
پرویز مانے کینسل شوی دنا آغا پرویز فٹک سے بیجو چی دا دا سوابدی دا نمبر ورکڑی شوی دی سوابدی دا نمبر چکم دی آغا صرف آٹھ نمبر ہی دی آغا دا انٹرویو نمبر ہی دی یا تا سو دا نمبر ختم کے یا چکم دی دا انٹرویو تا سو دوبارہ کے دوبارہ دا انٹیس او دا دغس دا اشتہار سے جواز نہ پیدا کی گی دا پی ٹی آئی او دا جماعت اسلامی پخپل دی کے چکم دی یا مخالفت شروع شوی دی
خود بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت اللہ چی دا جماعت اسلامی سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریڈیو ته وی چې دا بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وی اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو دې باندې څه اعتراض وکړ نه کو چې ما ویل زما سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکړي چې کوم ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټا کوډ فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انکلود دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم وي
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتی کړی شوي ویلج کونسل سکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي په دا هیواد کې مذهبي ازادي دوی ته نه ورکول کېږي او دا چې له یو شمېر خطرو سره مخ دي دا خبره بیګا په داسې مهال مشال ریډیو ته کړې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کارني راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې اقلیتونه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ د ځینې اقلیتي مشرانو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمېر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمېر په نښه شوي دي که څه هم د پاکستاني حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی دی وایي
مګدانو شو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی په نړۍ کې د تیرو سلو یا پنځوسو کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګل ته ورته نظر لري نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نښه سوي دي د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل سوې وه
په مونږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی یو کمیونټی دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي یو کمیونټی چې دی هغه بې روزګار دی نو نور دهشت گرد دی چې تاسو څه ته وایې
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وایي که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي خو بیا هم هغسې نه دي لکه څنګه چې پکارو رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي خالي شیګان او هزارګان نو په دا کې موږ ډېر خوښین یو حقیقت دی چې ازموش قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي ازموش قاتلان نه دي نیول شوی ازموش قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکي سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري د وویل
مونږه دلته ډېر زیات سہولیات موجود دي او اوس ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردواره چې دا پېښور کې تاریخي ګوردواره دا ډېر زیات دغه اوپننګ کېږي خپل جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات اس قسم دلته موږ سره مسله نشته دي.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو تر څنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش اردن کو مشال ریڈیو تو گیا درنگ شبیلا پو پختونخوا کے دا مازیگر پنجنے میں بجے کے دن کی دی دا احمد شاہ زمین و مہم خبروں اور خبروں رست رتا دا قامی او نڑیوال مدوات نہ مہم برخ اڑان دکھو او پو نڑیوال چارو یوشمیر راپور نہ درلا ہم لرو
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادي په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربېره د کچا آبادي بېوزله د ولس تنګول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالي خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنګټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچۍ تر لاهور د مایع ګیس نه لیکې غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نه لیکه به تر 2018 کال پورې جوړه کړل شي. د ترکیې پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدود کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سخت دریزۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. او زیمبابوې افغانستان ته په یو ورځني کرکټ لوبډله کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان وړې بیټنګ وکړه او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې د 2 لوبغاړو پور کولو په 23 اوور کې هدف ترلاسه کړ او 126 منډې یې جوړې.
مهم خبرونه به اورېدو سر دوی اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سره ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کیوخه په ټوله دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستې شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلې او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیګ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوژونکي حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. دریه مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې هم ډېره غازی خان کې لوی دماکې شوي دي. دارنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوي حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریه اخیری کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو ته راځو. اوریدونکو، ډان ورځپاڼې په دا هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستانیو امنیتي چارواکو د اقداماتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان په جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسلواله ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې برېښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له خاره وویستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوي دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر بارک اوباما غ پریکړه ستایلی چې تر مخه به په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه ملاله بشیر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی.
د امریکا
تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي باید چې د پاکستان د قامی او صوبایي سملو غړو امنیت زیات کړل شي، ځکه چې وسلوال د دوی له کمزوریو خبر دی. په سیاسي مشرانو کېدونکو بریدونو کې زیاتره عام ولس وژل کېږي، نو د دواړو خواوو د خوندیتوب لپاره ضروري ده چې له یو بل سره د ملاقات موجوده روایتي طریقه کار بدل کړي شي. دغې ادارې غټې برخې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د قامی سملی پر یو بل غړي ځانمرګي برید اته کسان ووژل او 43 یې جوبل کړل. د اکتوبر په 14مه د پنجاب صوبې د ډېری غازی خان په تونسه تحصیل کې د غبرید د قامی سملی د غړي سردار امجد فاروق خان پر دفتر ترسره شو. که څه هم د برید هدف امجد فاروق خان وو، خو د برید پر وخت نوموړی په خپل دفتر کې موجود نه وو، نو ځکه هغه خوندي پاتې شو، خو هلته کې موجود عام ولسي وګړي یې ووژل. دا پیښه پر داسې وخت شوې چې دوه میاشتې مخکې د پنجاب د کورنو چارو پخوانی وزیر شجاع خانزاده په خپله حجره کې په یو ځنمرګي برید کې وژل شو. ښکاري داسې چې دغه ځنمرګي بریدګر ډېر په اسانه شجاع خانزاده ته رسایي کړې وه. حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې په جنوبي پنجاب کې د سختدریځو خلاف د ترهګرۍ د مخنیوي قامی پلان په رڼا کې عملیات پیلوي، خو لا هم د دغه عملیاتو اثرات مخې ته نه دي راغلي او د تونسه په څېر پیښې مخې ته راځي. کومې وسلهوالې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې او دا هم نه ده معلومات چې دا قسمه بریدونه ځینو قوتونو ته څه ګټې رسولی شي، خو کېدای شي چې دغه برید په فرقهییز یا نظریاتي اساس ترسره شوی وي. که چیرې دا برید د دې مقصد لپاره شوی وي چې عام ولس له خپلو سیاسي نمایندګانو لرې شي او ورسره رابطې ختمې کړي، نو بیا وسلوال په دغه کې ناکامه شوي دي، ځکه چې د شجاع خانزاده تر مرګ وروسته د هغه زوی جانګیر خانزاده په درون اکثریت سره په ضمني انتخاباتو کې کامیاب شو. په اداره کې راغلی دي ورته بریدونه د دې خبره کاسي کوي چې د ولسي استازو امنیت کمزورې دی او باید چې ولسي مشران له خپلو خلکو سره د ملاقات طریقه کار هم بدل کړي. د قامی او صوبایي سملی غړو دفترونه اکثره خلاص پراته وي او امنیت یې کمزورې یا له سره نه وي، نو ځکه د وسلوالو لخوا ډېر په اسانه په نښه کېدای شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عربستان د بادشا سلمان باره کې لیکي چې دغه ضعیف حالت او د ولیعهد او دغه د مرستیال ترمنځ د واک ویش په سر پیدا شوی جنجال او ناندرې رامخې ته کړي دي. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عربستان د کورنو چارو او اختلافاتو په اړه چته پته نه لګېده او هر څه مبهم او پیچلی و، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس دغه راپور مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه ناندرۍ د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د ده زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله و، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنګ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان گنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهۍ کې یو شمېر هغه بدلونونه راوستی شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نجکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سباون غوښتونکی دی. داسې ویل کېږي چې نوموړي د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگټن پوسټ د امریکا یو پخواني چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیه جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړې او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستی چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگټن پوسټ په وینا داخلي ناندرۍ تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعد الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
فینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونو مرکو پر اساس یو راپور خپور کړی دی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. د دغه لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي فینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نه شي. فینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامیو سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی ژړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپلو وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادي شی بللی و.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
سپریم کورٹ وفاقی حکومت او سلور وړو صوبو ته حکم ورکړی چې په دوه میاشتو کې دننه دننه ټولې غیر سرکاري تنظیمونه یا این جی اوز په یو نظام کې راولي چې معلومه شي چې دوی څه کار کوي او له کومې خوا ورته مرستې ترلاسه کیږي. بل پلا د سپریم کورٹ په دې حکم د انجوز په نظام کې دروستو پاړه لدی سره ترلې خلکو وینا ده چې په دې هیواد کې قانون او قاعده شته خو له حکومت د نهلې په وجه سم کار کوون کې غیر سرکاري تنظیمونه هم د ستونزو سره مخ شي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر راپور راکړي.
اسلام آباد کی دا زیارت پورس دا چیف جسٹس ظہیر انور جمالی پا مشارے کی دا سپریم کورٹ فل بینچ سلوروان صوبو او وفاقی حکومت تا حکم ورکڑے دے چی پا ملک کی ٹولی انجیوز یا غیر سرکاری تنظیمون دی پا دو میاشو کی دننا دننا پا یو نظام او دائرہ کی راولی زک چی غیر سرکاری تنظیمون ارس پورس سیوا کی گی خو حکومت تا یہ حصہ معلومات نشتا چی سوک سکوی پا دی مکا عدالت زیادہ کڑا باید چی ٹولی انجیوز تا دی خبری پابند کری چی لشلو ضرور پوز زیاد د پیسو لین دین د بینک په ذریعہ کوي. په کومه چې ډیپټی اٹارنی جنرل اووی چې حکومت کې د این جی اوز متعلق معلومات را جمع کوي او هیڅ یو غیر سرکاري تنظیم ته به بل رجسٹریشن د کار کولو اجازه نه ورکوي. دې دوران اٹارنی جنرل د حکومت لخوا یو رپورٹ هم وړاندې کړو چې پکې ویل شوی چې دوی تر دې دمه په دریش پیتا غیر سرکاري او کل عدم تنظیمونو بندیز لګولې دي چې پکې جماعت الدعوا، الاختر ٹرسٹ او الرشید ٹرسٹ شامل دي. او داشن د یو ایس ایڈ د سیو دی چلڈرن په ګډون 350 تنظیمونه لانجمن ګرځولې شوې دي. کله چې مشال ریډیو د یو تنظیم ایس پی او د اوریجنل ډایرکټر ارشد هارون نه تپوس وکړو نو هغه وی چې د این جی اوز لپاره انګریز لنن نه یو نیم سل کال وړاندې قانون جوړ کړی دی خو حکومت د لاپرواهۍ له وجې هغه نه عملي کیږي.
کم هم پروفیشنل تنظیمونه دي لکه چې کم نهي وجود لري نو هغه خو زما په خیال د 500 روپو نه چې کم زیات ترانزیکشن وي نو هغه د چک په ذریعه کوي. حکومت سره ډلیما دادا چې دې ته بیا وروسته دا هم پته نه لګي چې یو تنظیم فعال دی او که فعال نه دی اوس هغه نه سره څه کار نه. بیسیکلی مربوط نظام نشته، یو مربوط نظام نشته چې دا حکومت ته یا د یو حکومت ادارو ته دغه پته یي چې دا تنظیم فرض کو څومره فعال دی څومره فعال نه دی. ایون سټیټ بینک سره د دغې لکه زمونږ د ټولو څومره پیسې راغلي دي څومره مونږ خرچ کړي دي لکه د دې ټول ارث انفارمیشن شته هغه دې پوهېږي نه چې هغه څنګه دې راغونکي او په یو ځای کې.
همداشان یو بل د غیر سرکاري تنظیم چلوونکي او تجزیه کر عصمت وزیر نه چې کله مشال ریډیو په دې اړه وپوښتل نو هغه وی
مونږ چې څومره د مدرسې دي دا هم د این جی اوز قانون تحت ریجسٹرډ کیږي. نو نه صرف دا چې کم لیبرل این جی اوز یا ویسٹرن فنډډ این جی اوز بلکې آی این جی اوز چې کم مدرسې دي او سعودي عربیه او دای چې کم فند کوي ا هم دا اوور سټیټینګ کوي د خپل دغه نه. خو د موږ چې کم د نون لی ګورنمنت ته د بد قسمتۍ دا ده چې دا شین ډیر زیات ډیلی کوي. یو امپورټنت شی چې د موږ دلته ویریس اف ایجنسیز دی لکه د موږ د انټیلیجنس کمیونټي دا بیا ته انټیریر دا بیا پولیس ډیپارټمنټ ته مهمه خبره ده چې د دوه په منځ کې کوارډینیشن وي. ځکه چې پولیس ته پته نه وي چې د دې یو حواله سره څه فیډبیک دی او پروینشل ګورنمنت ته پته نه وي او آی ان او سی جاری کی او ورسته چې کله پته ولګي نو الته په اغه انجوز کې سنه سره اصلاحي.
ذکر ده د روان کال د جون په 11 نیټه حکومت په پاکستان کې د یو ایس ایډ د ماشومان لپاره کارکونکو تنظیم سیو دی چلډرن باندې بندیز لګولې وو کوم ته چې بیا وروسته د کار کولو اجازه ورکړې شو او حکومت اعلان وکړو چې ټول غیر سرکاري تنظیمونه دي ځان له حکومت سره رجسٹر کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر د باړې سپا قبیلې مشران وایي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پر ځمکه د سرکاري ودانۍ جوړې کړي. د مشرانو تېر ورځ په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو او دوکانونو د سرکاري ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې او د جرګې په پای کې له انتظامیې سره د خبرو لپاره یو شل کسیزه کمیټې جوړه کړه. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 146 کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورتس کمپلیکس، خزینه پارک، د میونسپلې دفتر، ریسکیو، یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی رضا.
چې حکومت تا کم ځمکه نیولې رو د ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو خو حکومت ته دا وایو چې د بیخي کمرشل ځمکه چې رو دا دې منه سي چې ته په سایټ باندې راځو جوړ کی سپا نور ډېرې ځمکې دي هغه لګي بازار نه بهر وي لګي سایټ ته وي لکه هغه ځمکه به مسره آباد شي علاقه به مسره ترقی وکړي.
د قوم سپا یو بل سپینګیری مشر حاجي نصیب افریدی وینا ده چې دوی لشپګو کالو راهسي بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانه جوړې کړي.
تقریبا چې 10-1500 دکان به پرې کیږي
نو دا 500 دکان به قوم باندې چې تقسیم کې قوم تقریبا 75,000 بیوی نو یې غوب کې ډیر سخت نقصان کیږي سیبا دا یو ظلم نه موږ یې کورونه روخلی یو ظلم یې سره کړی دا ظلم دا موږ کې داس خبره ولای کی اے دا موږ خپل یو خبره خبره چې څه مې کولای شو بیا وګورو ځان دا کنه شو کولای حکومت زورور دی موږ کمزوري
د قوم سپایي او بل مشر ملک جمشید وای چې کچری حکومت د دوی د قام پر مختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي
نو موږ ته چې ټول نه به خو زموږ د مطالبه ده چې قوم سپایي دا واپس لاړ شي ټول کورونو کې آباد شي هغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرکونه جوړی او قسم غړی نو غیته دم تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو
په جرګه کې قوم سپاه د شلو مشرانو یو کمیټي او ټاکله چې بده پولیټیکل انتظامیه سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د شمالي وزیرستان نه به کورشي وي ډېرې کورنۍ اوس داسې دي چې هغه له خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د اسانتیاوې او اجازت ورکړي او د دې ستونزې د هوارې کړي چې دوی خپلو کورونو ته واپس لاړ شي په دغه اړه باندې سیلاب محسود معلومات راکوي
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون چکم دا وقت د بنو په مختلف سیمو کې د کډوالې ژوند تیروي د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا ژغې دلی خپل مشکلات نیمګړتیاوي او غشتنې یې جوابات کړې دي سید نور میاما ویایي چې سخت ستړي تنگ مجبور یو هیڅ هم نه دی په چار بس حکومت ته د بیرته رسولو بندوبست را تا وکی اجمل خان زیاتوی چې تجارت کاروبار رامې پټی کورونا هر سم موبایل نن مو څوک پښتنه نه کوي یو بل قبائلی شرابت خان دغا خبرو تا پدا رنگ دوام ورکوی
مرزا نور مدب راج مرزا عباس ولی باربود شو مرزا خپل وطن تا واپس کو مرزی تشانه دی پاچر خلی و چه خپل وطن تا زود
دی سیمینا دی کمی اسمبلی نمائنده محمد نظیر می چه پدا غا باریک شه خبر کن دای پدا رنگ وجه غیده دغو قبائلیانو دا هم وویل چې حکومتی چارواکیو د ضرب از پوځي عملیاتو نه اول چې کوم لفظونه کړي وه دوی په آغاک شې پاتې راغلي دي چې نقصان یې بے کوره قبائلیون ته رسیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوردونکو د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلیو اوس اورو د احمد شاه زمینه د دې وخت مهم خبرونه
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل سي په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیې ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د دې آبادیو بېوزله ولس تنګول کېږي افغانستان اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9,800 امریکایي سفیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالي خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي نوموړي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي سپین مانی ویلی چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي پاکستان او روس له کراچۍ تر لاهوره د مایع ګیس نلیکې غځولو تړون لاسلیک کړی دی د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت شازي چې روسوی په غاړه اخلي. دا نلیکه به تر 2018 کال پورې جوړ کړل شي. د ترکیه پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سخت دریځي او ترهګري د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. او زیمبابوې افغانستان په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 102 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې د 2 لوبغاړو په ورکولو په 23 اوور کې هدف ترلاسه کړی او 126 منډې جوړې کړې.
اردن کوم د سره د مشال ریډیو خبرونه پای ترسي کته سپ دغه موجونو پاتې شنو د ډیو ریډیو نشات اورې دي شیم دغه خبرونه خپل کوربه شاین بونری د خبرونو ویان احمد شاه زمي او زمنګ ټکنیکی مرستال جناتن لې اجازه ورکې د الله پامان.